द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د سپتمبر 11 د چې د تلم یشه ل 19 سره سمون خري دا وخت په خبر کې د سارتنیمی په کابل کې د سارته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمبي د مخوستان یو رسمي بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارنې خبرونه په روسي خبری برخه کې تاسو کور بیم لمړی هم سر ټکی د صدر ترامپ د ذاتی وکیل دوه همکاران د امریکا د پولیسو لخوانی ول شوې دي په دوی تور دی چې د ترامپ انتخابي کمپین ته د بهرنیو ملکونو ناقانونه پیسې ورکولې بل پلو ترامپ وایي چې د خپل مؤاخذه موضوع به تر سپریم کورټ پورې هم ورسوي د ترکیه پوز د شام په شمال کې خپل پوز عملیاتو ته زور ورکړی دی لسمی څخه ګڼ شمیر عام خلک په تیښته شو یو دینو ان غرونو ته پناه وړي ده کوردان لنړیوالو څخه مرسته غواړي او د نیټو سرمنشي پر خپل اتحادی ملک ترکیه غا کړی چې د شام په پوځي عملیاتو کې دی زیاته یې نه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شام د کوردانو پر حالت بیړنۍ غونډه کړې ده اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان کې چارواکو ویلي چې د ترهګرۍ ضد پولیسو د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د توندلاري حافظ سعید څلور ملګري د ترهګرو د مالی ملاتړ په تور ونیول په خپل حافظ سعید چې د هند پر ممبئی خار باندې د 2008 کال د خونړی تروریستي بریټ پلان جوړونکې بلل کیږي د جولای میاشت را په دې خوا په جوډیشل ریمانډ باندې جیل کې ساتل کیږي یاد دی وی چې حافظ سعید څو ورځې مخکې له غنیول شوی و چې وزیر اعظم عمران خان له صدر ترامپ سره ملاقات کاوه او اوس یې څلور ملګري په داسې وخت کې ونیول شول چې په آینده هفته کې فاینانشل ټاسک فورس یا اف ای ټی اف ناسا کوي او د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي په چارو کې د پاکستان پرمختګونه ارزوي د امریکای د صدر ډونالد ترامپ د ذاتی وکیل روډي جولیانی دوه همکاران په دې تور ونیول شول چې غنی د ریپبلیکانانو د انتخابي کمپینونو په خاص توګه د ډونالد ترامپ انتخابي کمپین ته په لکاو ډالره ناقانونه پیسې ورکړې وي دغه دوه کسان چې یو یې په اوکران کې او بل یې په بلاروس کې زیږیدل خو دواړه د امریکا شهریت لري په فلوریدا ایالت کې کاروباریان وو او کانګریس هم د صدر ترامپ د مؤاخذې د کوششونو په لړ کې غوښتل له دوی پوښتنې ګرویګنې وشي پولیسو دوی د شروع یا چهارشنبې ورځې ناوخته سرکار واشنگټن ډي سي ته څیرمه په ډالاس ایرپورټ کې ونیول چې غوښتل یې له هېواده ووځي د امریکا د کانګریس لخوا د صدر ترامپ د مؤاخذې لپاره څیړنې او پلټنې روانې دي تازه خبره دا ده چې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې له صدر ترامپ سره یې د جولای میاشت په ټلیفوني خبرو کې هیڅ کوم بلیک میل مخې ته نه دی راغلی د زیلنسکی او ترامپ ترمنځ د جولای میاشت ټلیفوني خبرې د ترامپ د مؤاخذې لپاره د ډیموکراتانو د ټولو هڅو مرکزي ټکی دی ځکه ډیموکراتان وایي چې ترامپ په هغو خبرو کې قانون مات کړی او پر یو بهرني مشر فشار اچولی چې د ډیموکرات سیال ته جنجال جوړ کړي په همدې حال کې صدر ترامپ ویلي چې د نوموړي مؤاخذه به بې بنیاده وي او دا موضوع به تر سپریم کورټ ورسوي پس له هغه چې ترکی ځواکونو د شام په شمال په شمالي برخه کې خپلې پوځي حملې شروع کړې د کوردانو په اړه نړیوالو اندېښنو زور اخیستی دی له سیمې څخه په لسهاوو زره عام خلک په تیښته شوي او ځینو ان غرونو ته پناه وړې ده نیټو چې په خپل ترکیه همغړیتوب لري پر ترکیه غا کړی چې د شام په شمالي سیمو باندې د عملیاتو په ترڅ کې د لزان از غم او صبر وخی د نیټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د یونان په سرخار آتن کې وویل چې ترکیه دی د لازیاتو ځاني زیانونو مخاوني سي بل اړخ ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د پنځشنبې یا زیارت په ورځ غونډه وکړه او د ترکیه د دوه پوځي عملیاتو په اړه بحث وکړ ترکیه بیا وایي چې پوځي عملیات په ټول برابر دي او دوی د ترهګرو خلاف مسؤلانه عملیات کوي ایرانی میرمنو په څلوېښت کلونو کې د لومړي ځل دپاره د دې اجازه ترلاسه کړه چې د تهران په سټیډیم کې د نارینهو د فوټبال لوبه له نږدې وګوري په ایران کې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب لږ وروسته سټډیمونو ته د نارینهو د لوبو د لیدلو لپاره د جینکو پر تګ بندیز ولګید خو د فوټبال د نړیوال فدریشن د فشارونو او د خزو د حقونو د دفاع ډلو د کمپاینونو وروسته ایرانی چارواکو د لومړي ځل د پاره د ایران او کمبوډیا ترمنځ فوټبال لوبي شاوخوا 3000 ټیکټونه میرمنو ته ځانګړي کړل. په سودان کې د لومړي ځل د پاره یو میرمن د غهواد چیف جسټس یا د سری محکمې مشر وټاکل شو. سودان چې یو اسلامي ملک دی تر څو د مخ کې د عمر البشیر له خوا اداره کېده، خو اوس یو انتقالي حکومت چې یو واکمنه شورا یې په سر کې د سودان رهبری کوي. د غشورا میرمن نعمه عبدالله د سودان چیف جسټس وټاکله. او روسي خبر دا چې برتانیا په پام کې لري چې هغه هیواد ته د مهاتما ګاندی د 1901 شم کال د تاریخي سفر په یاد او دغه سفر د نیوی میکلیزي په ویار یو خاصه سکه جوړ کړي. د برتانیې د خزانه وزیر ساجد جاوید چې په خپل برتانیې ته د مهاجر شو یو پاکستانی والدینو زوی دی، وایي چې د ګاندی په یاد د سکه جوړولو هدایت هغه ورکړی دی. ساجد جاوید وایي هغه ارزښتونه باید وساتل شي کوم چې ګاندی ورسره ژوند کړی او لارویانو یې هغه یورپ ته هم رسولی دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وی وی دی ریډیو د تاسو مغاګله واشنگټن ډی سی نه اوري. ز تاسو کوربا فواد لامی ما اوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. د صدر ترامپ د ذاتی وکیل دوه همکاران د امریکا د پولیسو لخوا نیول شوی دي. په دوی تور دی چې د ترامپ انتخابي کمپاین ته د بهرنیو ملکونو ناقانونه پیسې ورکولې. بل پلو ترامپ وایي چې د خپل مؤاخذه موضوع به د سپریم کورټ مخې ته هم وړاندې کړي. محمد عالمگیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د صدر ډونالد ترامپ ذاتی وکیل روډي جولیانی دوه ملګری ریپبلیکن انتخابي کمپاینونو ته د پیسو غیر قانونه انتقال پر سر گرفتار کړی شوی. د دوه کسان چې یو پکې په خټه یوکرېنی لیو پارناس او بل په خټه د بلاروس امریکاني ایګور فرومن دی، ویل کیږي چې د صدر ترامپ پلوي سیاسي تنظیم پولیټیکل اکشن کمیټې لا هم په لکاو ډالره غیر قانونه چنده کړي. دوی د واشنگټن ډلس ایئرپورټ څخه تیره شپه د امریکا نه د وتلو په وخت گرفتار کړی شوی او نن د ورجینیا ایالت الیگزانډریا ښار په یو عدالت کې هم وړاندې کړی شول. دا کسان د مؤاخذه کاروای په مد کې کانګرس ته هم مطلوب وو. تیر کال د انتخاباتو سارنه کوونکی یو آزاد تنظیم د امریکا وفاقي انتخابي کمیشن ته شکایت کړو چې د دوه کسانو د خارج نه راغلي پیسې په انتخابي کمیشن کې د لګول لپاره یو جالي کمپنی جوړ کړی و او د صدر ترامپ پلوي امریکا فرست اکشن سیاسي تنظیم ته دغه پیسې انتقال کولې. د دې تور په سر په دوی باندې فرد جرم هم عائد کړی شوی. د دوه کسانو باندې لګیدلی فردي جرم تر مخه دی د یو یوکرېني چارواکي او خپل مفادات مخ په وړاندې بوتلو لپاره دا کار کړو، خو فردي جرم د هغه یوکرېني چارواکي نوم نه دی خودلې. دوه نور کسان یوکرېني اندري کوکوشکین او امریکني ډیوډ کوریا هم دغه فردي جرم کې یاد شوی چې دې کسانو هم په غیر قانوني ډول امریکني انتخاباتو کې پیسې لګولې. با کوکوشکین د کالیفورنیا ایالت څخه گرفتار کړی شوی، خو کوریا لا مخرور دی. پرناس او فرومن دوانه د روډي جولیانی لپاره کار کوي. کله چې تیر کال روډي جولیانی د صدر ترامپ مخالف سیاسي امیدواران غلي کبلو یا د مخ نه وړلو لپاره د دوی خلاف لټنې شروع کړې وي او په یوکرېني چارواکو زور راوړیو چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن کم چې دا وخت د ډیموکرات پارټي لخوا د کال 2020 انتخابي کمپاین لپاره امیدوار هم دی، د غزوی هانټر بایدن خلاف دی پلټنې شروع کړي. د دوانو کسانو د رپورټونو تر مخه روډي جولیانی هغه پخوانی دوه یوکرېني سرکاري وکیلانو سره هم ملو کړي او چا چې ویل په کال 2018 کې د امریکا د هغه وخت نائب صدر جو بایدن د یوکرېن هغه ستر سرکاري وکیل د خپل عہدې څخه برطرف کړي او چا چې دغه د زوی کپنې کې د بډ رشوتونو تفتیش کاو. دغه دوانه یوکرېني وکیلان اوس خپل دریځ نه پرشا دي. په دې دوه کسانو فرد جرم په داسې وخت کې لګیدلی چې کانګرس د صدر مؤاخذه کولو په لړ کې تفتیش روان کړي او د جمعې پر ورځ دې کې د پرمختګ تمه هم ده. بل لوري ته د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی د زیارت پر ورځ ویلي د تیر جولای میاشت د ده او د صدر ترامپ ترمنځ ټلیفوني تماس کې په لیندین فشار نه وو. د سو ساته خبري غونډه کې د یوکرین صدر د وار په وار د پښتنه کېدله چې چرته دوی له فوزي امداد صدر ترامپ د بایدن خاندان په لټنو پورې خونه وتړلې، خو ولادمیر زیلنسکی وینا وه دغه فوزي امداد خو د خبرو وړاندې بند شوی وو. خو موږ دغه خبرو کې په دې بحث نه دی کړی، نه ماته دغه وخت د دې علم وو. ما د خبر وروستو د دفاع وزیر نه او پختل نو هغه راته ویل چې امریکا امداد بند کړی دی، خو کله چې ما او ټرمپ خبرې کولې نو دغه خبرې ذکر پکې نه دی شوی. د یوکرین صدر ویل دا مسله د امریکا خپل مسله ده. په خپل یو ټویټ کې وروستو صدر ټرمپ ویل د یوکرین د صدر د خبرو نه پس پکار ده چې د مؤاخذه کاروایی بند شي. په صدر ټرمپ شکایت کوونکي تن وای صدر ټرمپ د یوکرین څخه غوښتلی وو چې د بایدن خلاف د تحقیقات بیا شروع کړي. د صدر ټرمپ خلاف کانګرس کې جوړې درې کسیزه کمیټې داسې موبایل میسیجونه هم جاری کړي کوم چې دوی د یوکرین لپاره د صدر ترامپ خصوصي استازي کرت والکر نه ترلاسه کړو، او دغه کې یو کې کرت والکر د یوکرین صدر معاون اندری یرمک ته ویل مونږ به د یوکرینی صدر واشنگټن ته د دورې نیټه وټاکو کوچرې صدر ولادمیر زیلینسکی صدر ترامپ قانع کړو چې هغه به تحقیقات شروع کړي.
د ترکی پوځ د شام په شمال کې خپل پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. لسیمې څخه په لسهاو زره عام خلک په تیښته شوي او ځینو آن غرونو ته مخه کړې ده. کوردانو له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې کې چې د کوردانو څه حال دی او هلته څه تیریږي د نوشیروان قلندر د رپورټ ته غوښ شي.
د ژغورنې نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې ویلي دي چې د تازه حالاتو له وجې سلور شپېته زره خلکو د خپل کورونو څخه بې ځای شوې دي او په زرګونو نور به ډېر ضربې کور شي. د ترکیه او شام دواړو خواو ته په تازه جګړه کې د مرګ جوبلې رپورټونه راغلي دي، او د ترکیه له خوا په هوایي بریدونو کې د شام خارونه ابیاد او راز الاین په هدف کړی شوې دي. د زیارت په ورځ د شام په شمالي ختیځ کې د کوردانو د خپلواک حکومت ویان دیار احمد ویلي دي چې ترکی یو خوا د جازونو د لارې هوایی بریدونه کوي او بلې خوا ته د درنې وسلې د لارې هم په کلو او عام آبادۍ ډزې نه بندوي، او د دواړه قسمه بریدونو له امله عام خلک ژوندونه له لاسه ورکوي. یو دیرش کلن اوسیدونکي راشوان د واتس اپ د لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې مونږ وینو چې خلک لګیا دي او خپل زنانه او ماشومان په کوبانی سیمه کې محفوظ ځایونو ته انتقالوي. د کوبانی د غخار په کال 2015 کې د داعش ترهګر ډلې سره د جنگ په وخت نږدې برباد شوی و. دا وخت د ترکی پوځ د عملیاتو له وجې یو ځل بیا خلک لګیا دي د خپلو سامانونو څخه بیګونه ډکوي او کورونه پرېږدي. د شام او ترکی په پوله پراته ښارونه اکاکیلی او رس الین د جګړې مرکز جوړ شوی دی. د ترکی خواته د کوردانو د سیمې د های سکول یو طالب علم هلال تاستان وایي چې د شام خواته د پولې پورې په هوا کې د لوګو پورته کېدل یې لیدلې دي. د زیاتوي اگر چې د غلوګي احتجاج په وخت د ټیرونو د سوځولو ښکاري، خو د ځایي حکومت بسونه خلک د دغه ځایه اوباسي ځکه چې دلته د یو خطرناک جنگ ویره خوره ده. ترکی هڅه کوي چې د شام سره په پوله د کوردانو په سیمه کې یو محفوظه مرکز جوړي ځکه چې په دغه سیمو کې له هغې وروسته بې ترتیبي لیدل کیږي کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغه سیمو څخه د خپلو ځواکونو اوښکلو اعلان وکړلو. امریکا د شام په جنگ کې دغه سیمه کې پوز ځکه چولی و چې شام او د ترکی سرحدونه د یو بل نه محفوظ وساتي. د ترکی د مواصلاتو ډایرکټر فهریتن آلتن ویلی دي چې د امریکا لخوا د ترکی او شام پولی خواته د زینو پریښودو سمدستي وروستو یې اعلان کړی دی چې دوی به اوس دغه سیمه کې پوځي عملیاتو ته یو منټ هم انتظار نه کوي. په دغه سیمه کې د جګړې په وخت کوردانو یو شمیر داعش وسلوال وجلي او نیولي دي، او د دغه جګړې په وخت نږدې 10,000 کورد عسکر هم وجلي شوي وو. ترکی وایي چې د پوځي عملیاتو نه متاثره کیدونکو په میلیونونو خلکو ته به خپل سیمه کې محفوظ ځایونه ورکوي. تیر کال چې کله امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د شام نه د ځواکونو اوښکلو اعلان وکړلو نو خلکو اندېښنې ښودلې وې چې د داعش مرکز رکا په شمول هغه ټولو سیمو ته به د داعش وسلوال بیرته راشي چې په جنگ کې سیمې پرېښودې وې. په دغه سیمو کې چې اوس پکې ترکی عملیات پیل کړي دي لویه شمیره د داعش وسلوال هم د کوردانو سره په بندیخانو کې موجود دي، او دغلته کوردانو خپل امنیتي سارنه کمه کړې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د داعش وسلوالو قیدیانو ذمواري امریکا اخلي، خو د شخړو د سارنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې نه پوهیږي چې دا به څنګه ممکنه وي چې د داعش وسلوالو په بندیخانو نظر وساتلی شي ځکه که دغه خلک را خلاص شول نو یو ځل بیا به جګړه ټول شام ته خور شي.
په داسې حال کې چې د شام په شمالي برخو کې د ترکی پوځ خپلو حملو ته زور ورکړی دی او هلته کوردانو هم د مرستې غږ اوچت کړی دی. د نیټو سرمنشي پر خپل اتحادي ملک ترکی غږ کړی چې د شام په پوځي عملیاتو کې دی زیاتی نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شام د کوردانو پر حالت بیړنۍ غونډه کړې ده. نور تفصیل یې د نصیر کاکړ پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د پنځشنبه په ورځ په شمال ختیځ شام کې د ترکیې د عملیاتو په حق له غونډه کړي. ترکیه وایي د عملیات د ترګري په ضد دي چې مسؤلانه او اندازه سوي دي، خو په سیمه کې کوردی جنگیالیو د مرستې خواست کړي چې د دوی خلک دی لټول وژنې څخه وژغورل سي. د شورا ډیپلوماټان په دې اندیښنه په یو خلو چې د ترکیې له مداخلې څخه به هلته بشري وضع لا نوره مشکله سي. د شورا ځینې غړو په ترکیه مخامخ ژغ کړی چې د عملیات دی وتړي. د ملګرو ملتونو لپاره د جرمني مرستیال سفیر جورګن شولز ویلي چې دوی په ترکیه ژغ کوي چې خپل یو اړخیز عملیات دی ودروي، په دې چې دوی باور نه لري له دې څخه به د ترکیه امنیتي اندېښنې هوارې سي. نوموړي په امنیتي شورا کې د پنځو اروپایي غړو او استونیا په استازیتوب خبرې کولې. شولز و خبریالانو ته وویل په شمال ختیځ کې نوې جګړه به د ټوله سیمې وسیبات ته خطر جوړ کړي، د عامو خلکو ستونزې به لا نورې زیاتې کړي، نور خلک به بې کوره سي چې له امله به یې په شام او سیمه کې د مهاجرینو او په ځایي توګه د بې کوره سوو کډوالو شمیر زیات سي. ترکیه د چهارشنبې پر ورځ له ډېره وخته خپل پلان سوي عملیات د هوایي بریدونو او ځمکني قواو له لارې شروع کړي او د دفاع وزارت یې د پنځشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات په بریالیتوب سره دوام لري. په عین وخت کې اتنس ته د سفر په وخت د ناټو ائتلاف سرمنشي یان سټالټنبرګ هم ویلي چې هیله لري ترکیه به د شام په شمال کې خپل عملیات وتړي.
وی هاف ټو ریممبر دات وی نید ټو کنټینیو ټو سټاند ټوګیدر ان اور کامن فایټ اگینست د کامن انمی ویچ از آیسس. د ګلوبل کولیشن ټو دیفیټ آیسس ویچ گریس از پارت اف ناتو از پارت اف د کولیشن لیډ بای د یونایټډ سټیټس، ترکیه از پارت اف د کولیشن.
هغه وایي موږ باید په یاد ولرو چې موږ د خپل مشترک دشمن په وړاندې جګړه کې متحد واوسو او دغه دشمن داعش ډله ده. داعش ته د ماتې ورکولو نړیوال ائتلاف چې یونان یې برخه دی، ناټو د دې ائتلاف برخه دی چې امریکا یې مشري کوي، ترکیه د دغه ائتلاف برخه ده. موږ ټولو د داعش په ضد جګړه کې ډېرې مهمې لاسته راوړنې کړې دي. ډېر وخت نه کېږي چې داعش د برتانیا د کچې برابره سیمه په کنټرول کې درلوده، 8 میلیونه کسان. موږ باید خپلې لاسته راوړنې وژغورو. داعش یا آیسس نور هیڅ کنټرول نه لري، خو اوس هم شتون لري. د مثال په توګه دوی په عراق او شام کې دي، په افغانستان کې دي. ناټو ډېر څه کړي دي او نړیوالې ترګرۍ په ضد خپله جګړه به جاري ساتي. ترکیه کوردی جنگیالی په هدف کوي چې د ترګرو په سترګه ورته ګوري، خو زیاتره غربي هوادونه ګڼي چې کوردان د داعش ترګري ډلې په ضد مهم ملګري دي. دغه پوجي عملیات له هغه څو ورځې وروسته پیل سو کله چې سپینې ماڼۍ هغه غیر متوقع او په پراخه کچه غندل سوی اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سیمې څخه ووځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت د بندو دروازو تر شا تر یو ساعت کې دونکو د امنیتي شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا د ترکیه پوره ذمہواري ده چې د ولسی وګړو حفاظت وکړي او دا باوري کوي چې هیڅ بشري ستونزه به نه رامنځته کیږي. هغه وویل په دې برسره دا هم د ترکیه ذمہواري ده چې دا باوري کوي د داعش کوم وسلوال چې په زندانونو کې دي هغه هم په زندانونو کې پاتې سي او داعش په هیڅ هم شکل او لار بیرته ځان برابر نکړي. د روسیې سفیر وویل ټول خوایو په دې عملیاتو کې باید زیات زغم څخه کار واخلي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پر ورځ دا کړی چې 109 ترګر وژل سوي. هغه دا هم خبرداري ورکړی که چیرې اروپایي ټولنې د ترکیه عملیاتو ته مداخله وویل نو شامي مهاجرین به اروپا ته ولیږي. هیله ده چې د ناټو سرمنشي به د جمعې پر ورځ له صدر اردوغان سره ملاقات وکړي.
او او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې هم زموږ همکار مختار خلیل د الجزیره پر ویب سایټ باندې د شام او ترکی په اړه یو مضمون تلنډه کتنه کړې ده.
نن د امریکې او د دنیا ټول اخبارونه او مجلې په قطبی شام کې پرتو کوردانو باندې د ترکی د فوجي يرغل د خبرونو نه ډک دي. د ټلویزیون د مشهور چینل الجزیره په ویب پاڼه د الجزیره د نامتو زنانه خبریالی ټیسا فاکس د ترکی د فوجي کارروای په حق له یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د ترکی فوجي کارروای د اندازې نه ډیره زیاته ده. ټیسا فاکس د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی، ترکی چې د شام په قطبین ورختی د سیمه کې د پرتو کوردانو خلاف کومه کارروایی شروع کړې ده، د دې په حق له د فوجي تجزیه نگارانو تجزیه ده چې د ترکی دا حمله به لنډه تنګوي، خو ښکاري داسې چې ترکی د خپل حد نه زیات وړاندې روان دی. د ترکی د فوجي حمله په ړومبو ساعتونو کې ترکی په ختی د سیمه قامیشلی کې او نور پریواته ته په کوبانی کې هوایی حمله کړې دي. واشنگتن کې د مشرق استاد حالاتو یو تجزیه نگار مطلو سیویروغلو الجزیره ته ویلي دي چې د ترکی د حملې په دروندوالي ټول تجزیه نگاران سخت حیران دي. ترکو تر 300 کیلومترو پورې دننه حملې کړې دي او 50 کیلومتره دننه ننوتی دي. ترک فوج تقریبا ټول لوی ښارونه ویشتي دي. واشنگتن کې د مشرقي قریب د پالیسۍ د سیړنې د پروګرام ډایرکټر سونر کیګاپټي الجزیره ته ویلي دي چې دا وخت ترکو خپله حمله کې په هغو ښاریو زیات زور راوړلی دی په کومو کې چې عربیان په اکثریت کې پراته دي. د زیاته کا چې دغو ښاریو کې آباد د عربو اکثریت به د ترکو په ورننوتو ډیر خوشحاله وي. د دا هم اوی چې ترکی به د کوردو د ولقیلان دی علاقې د یو بل نه جدا کوي او حکمت عملی به دا وي چې د شام د دفاعي فوجونو ایس ډی ایف ملا ماته کی او هغه سیاسي اداره کمزوري کی چې ترکو او نور ملکونو سره جنګېدلي سرحدي سیمې په ولقه کې دي. د شام جمهوری فوج یا ایس ډی ایف د کوردو د عوامي حفاظتي فوج وای پی جی د وړاندینی صف فوجي دسته ده او ترکی دا د ترکی دننه د کلونو راسې د آزاد کردستان دپاره هلې ځلې کوونکې کردستان ورکرز پارټۍ سره د اړیکو په لرلو تورن کوي. ترکی او نورو ډیرو ملکونو پی کې کې ترهګر تنظیم ګرځولی دی. الجزیره لیکي چې د ترکی د چهارشنبې د ورځې د پولی پورې غاړه فوجي کارروایی سړومبیزل نه ده. ترکی تیر کال هم د شام په افرین خاریا عمده شان حمله کړې وه چې غرض یې دغه خاریا ترهګرو نه صفا کول وو. د ایس ډی ایف یا د شام د جمهوری فوج ویان الجزیره ته ویلي دي چې دوی د ترکی د موجوده حملې د جواب کولو بندوبستونه کوي. د بشری حقونو د مقامی مرستیالانو وینا ده چې د ترکی ړومبی هدف د عرب اکثریت خار تلابیات دی، چرته چې ترکو ته خپلې خپې مضبوطول اسان دي. د ترکی فوجي تجزیه نگار نیکدت اوزلیک الجزیره سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي، زما خیال دی چې ترک به په ړومبی مرحله کې خپله کارروایی تر لسو ورځو پورې جاري ساتي او په دې ورځو کې به دوی د تلابیات او راس العین ترمنځ د علاقو باندې خپل اختیار مضبوطوي. په دې کار روایه کې د آزاد شام په زرګونو فوجیان د ترک کمانډو او د ترک فوج مرسته کوي. الجزیره خپل رپورت کې د دفاعي تجزیه نگار سیویروغلو د خلی لیکلي دي چې په موجوده حالاتو کې دوه نتیجې امکان لري چې راښکاره شي، او هغه دا چې یا خو به ترکی خپله حمله کې نور توندوالی راولي او یا به په بین الاقوامي سطح د ملامتو له سببه حملې بندوي. د زیاته کا چې د ترکی د حملې له سببه صدر ټرمپ او ترک حکومت دواړه د سخت فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل بنن د زیارت په ورځ غونډه کیږي. سیویروغلو خپل تبصره کې دا هم ویلي دي چې ایس ډی ایف یا د شام جمهوری فوجونو تل ترکی سره د ښو تعلقاتو جوړولو تکل کړی دی. الجزیره نور لیکلی دي که امریکې ترکو ته د وړاندې نه د خبر لیږلو بغیر منبیج ښار نه د خپلو فوجونو د وستو فیصله وکړه، نو امکان شته چې د صدر بشار الاسد فوجونه د ترک فوج یا د شام د آزاد فوج منبیج ته د رسیدو نه وړاندې دا ونیسي. په داسې صورتحال کې د شام د آزاد فوج او د صدر بشار الاسد د فوجونو ترمنځ د تاوتریخوالی راپورته کیدی شي.
بیا هم خراغلی دا وی ای ډیوه ریډیو ده، تاسو د دې سات وروستي تفصیلي رپورټونه اورئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. تمه ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې په داسې وخت کې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو د حل په خاطر سعودي عرب او ایران ته سفر وکړي چې په خپلې د کشمیر پر سر له هند سره تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په دې هکله زموږ خبریال رابعه پیر یو رپورټ رالېږلې چې تاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ روان تاوتریخوالو په اړه د خبرو لپاره د ریاض او د تهران سفر کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د عمران خان ایران او سعودي عرب ته د تګ امکانات څرګند کړي، خو دوی د نیټه او د مقصد په اړه د مطبوعات سره څه معلومات نه دي شریک کړي.
دی پاسبيليټي اف ا وزټ اف پرایم منسټر ټو سعودي عربیا اند Iran is on the card.
وزیر اعظم عمران خان تیرمیش نیویارک ته خپل د سفر په محل ویلی وو چې سعودي عرب او امریکای صدر ډونلډ ترامپ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمیرا وستو د پاره د دوی سره د مرستې خبره کړې ده، خو سعودي عرب او امریکا د وزیر اعظم عمران خان ته دغه بیان په خلی تر وسه نه دی کړی. سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیرمیش د سعودي عرب د تیلو پر ذخایرو د برید او وروسته نور هم زیات سوي دي. دغه برید زموږ د یمن حوثی باغیانو په خپل سر اخستی و، خو سعودي عرب او امریکا د دغه بری تورونه پر ایران لګوي. بل اړخته ایران دغه تورونه په سختي سره رد کوي. د ریپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د غونډې ترڅنګ د ایران د صدر حسن روحاني سره هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په اړه د خبرو د پاره لیدلی و. پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې عمل په اړه څومره کردار لوبولې سي په دې اړه مشهور جنرال زرخون شاه د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي،
چانسز خدا دی چې پہلا باغ سعودي عرب دزي بیا ایران ته بلار شي. سعودي عرب سره د پاکستان زیات قربت دی، زما خیال دی ایران هم څنګه چې حسن روحاني وزیر اعظم سره امریکا کې اخر ملاقات هم شوی یو ان جنرال اسمبلی په سایډ لاین باندې، زما خیال دی ایران هم پاکستان باندې سره ټرسٹ کوي او هغه هم بینک کوي په پاکستان باندې چې پاکستان بس یو ګډ نیبرز په شان باندې با خپل رول ادا کوي.
بل پلوتا د نړیوالو چارو په کامران بخاری وای، پاکستان سعودی عرب رضا کولای سی، خو خبره د ایران ده چې آیا ایران به پر پاکستان اعتماد ولري او کنه. د ونیزه خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل څخه د ترکی لاړه پر شام د بریدونو په اړه د یو پښتنې په جواب کې دی ویل، د شام کړکیچن حالاتو د سیاسي هواري لارې مندل د پاره د ترکی مثبت کردار ستایي. پاکستان د شام د خپلواکۍ ملاتړ کوي او هیله لري چې د شام د ستونزي سیاسي هواري به ومندل سي. ترک صدر رجب طیب اردوغان تیر ورځ اعلان کړی و چې ترک فوج شام کې باقاعده خپل عملیات شروع کړي دي. ترک ځواکونو په شمالي شام کې د کورد د واک لاندې پر سیمو د تیر ورځې راهیسې هوایی او ځکني بریدونه شروع کړي دي چې په نتیجه کې د ریپورټونو تر مخه په زرګونو خلک بیکوره سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به په همدې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونې پیل شي. زه فواد لامی او د خبرونې کوربه او همداشان نوشیروان قلندر د خبرونې پروډوسر، له تاسو نه اجازه غواړو تر بیا بل خبرونې په پخته مو سپارم. ښه ورځ.